سلام سهار په خیر سفی ولاستان اگزام د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مخ راغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د سلواغې 15 مه د 2022 کال د فبروري څلورم پیل د خبرونو په لنډیز کو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي له قطر سره د کابل او دوحې ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقې ته رسیدلی. د هوایي چلن د ځانګړې نړیوالې ادارې د وی پاڼې د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوو اړخیزې موافقې پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوو هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي. د ژورنال سم نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 300 ډېرې رسنۍ په افغانستان کې بندې شوي او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرې ایښي. په همدې حال کې ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د رسنیو د پخواني قانون د احیا کولو لپاره د طالبانو د ویندوی وروستیو څرګندونو هیلې پیدا کړي. د امریکا نیویورک ټایم ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډېر افغانان ایران ته تښتېدلي. د دغه راپور لپاره چې پاکستان خپلې د دې راپور په اساس په بخښنې سره د دې لپاره چې پاکستان خپلې پولې ټینګې کړې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې وژل شوی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې ابو ابراهیم الهاشمی د 2019 کال د اکتوبر په 1 د دې ډلې د پخواني مشر ابو بکر البغدادي له وژل کېدو څو ورځې وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشر غوره شو. یو امریکایي چارواکي ویلي الهاشمی هم د بغدادي په شان ځان هغه مهال په بم والوزاوه چې امریکایي پوځیان ورنږدې شول. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کرونا وبا له شره په ارامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون وویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسېده او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولي چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي. سره له دې چې په وروستیو ورځو کې په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د کرونا د پیښو شمیر بېساری و خو د مړینو او په روغتونو کې د بستر کېدونکو کسانو شمیر ډیر لږ و. وړاندې به په تفصیل له دغو موضوعګانو خبر شئ. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د کله چې طالبان واک ته رسېدلي 300 رسنۍ بندې شوي دي. یو شمېر خبریالان هم وایي
په کابل کې خبریالان کار لپاره او د هغوی د رواني حالات لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
په خوست کې ترافیکي پیښه شوې.
د خوست او ګردیز په لاره کې د المری په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې د عمله یې 8 کسان وژل شوي او 9 کسان زخمیان دي.
افغانستان او استرالیا نن د نړیوال جام د دریم مقام په سر لوبه لري.
زمونږ د لوبغاړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې ده له هند څخه ډېره غټه ماتې وخوړله.
د ډالرو قیمت ښکته شو خو نرخونه هم په خپل ځای دي.
کله هم د ډالرو نرخونه پورته ځي نرخونه ورسره لوړیږي خو چې راښکته کیږي بیا غومره په نرخونو کښته کېدو باندې اثر نه پرې باسي.
په بلوچستان کې په پوځیانو د وروستیو بریدونو وروستي جزئیات څه دي؟
د بلوچستان کورنۍ چارو چې مشیر دی میرزیا لانګو وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې دی 12 امنیتي سرتیر او 14 وسلوال کسان وژل شوي دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازول لمړي مطلب ته د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي سلګونه افغاني رسنۍ د اقتصادي ستونزو له ګواښونو او محدودیتونو له کبله له فعالیته لوېدلي دي. دغه فدراسیون همداراز ویلي تیرو څو باندې 15 میاشتو کې د رسنیو زرګونو کارکوونکو او ژورنالیستانو په تېره بیا ښځو کار له لاسه ورکړی. عصمت څاروانه او نور جزئیات.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې د اګست په 15 د طالبانو له واک ته رسېدو را په دېخوا په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی. دا سروې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د خپل هیواد په 3 ولایتونو کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان له اوسني حالت او ورځپاڼې ډېرې اغېزمن شوي دي او اوس له 144 ورځپاڼو یوازې 40 چاپیږي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي د دوی لپاره په ترتیب شوي راپور کې راغلي چې د 150 تلویزیونی چینلونو 132 رادیوګانو او 9 آنلاین رسنیو فعالیت درېدلی دی. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون سیکرتر جنرال انتونی بلینجر ویلي چې په لومړي ځل په 3 ولایتونو کې له راټولو شویو معلوماتو هغه بحران لیدلی شي چې په افغانستان کې خبریالي او ژورنالیزم اغیزمن کړي دي. ده زیاته کړې دا تصویر نه یوازې د هغو خبریالانو لپاره چې دنده یې له لاسه ورکړې، بلکې عامو افغانانو ته هم په دې خاطر یو ناورین دی چې د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې شوي دي. له بلې خوا د کابل پرس د بورد غړي عزیز احمد تسل تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې خبریالان په افغانستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي،
خصوصا په کابل کې خبریالان لپاره فزیکی امنیت وجود نه لري. د هغوی د کار لپاره او د هغوی د رواني حالت لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ډله ییزو رسنیو پخوانی قانون د اجرا وړ دی او د رسنیو د سرغړونو د څیړنې کمیسون به احیا کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول ویلي چې د دغه کمیسون له بیا فعالېدو وروسته به هیڅ وزارت د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د خوست او ګردیز ترمنځ په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او نور ژوبل دي. په وژل شوو کې 3 تنه د یوې کورنۍ غړي دي. تفصیل دغه راپور کې
د خوست ولایت د عامې روغتیا مرستیال رئیس عبدالرحمن زاهد د دې پیښې په اړه چې پرون مازدیګر مهال وشوه آزادي راډیو ته وویل،
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې له امله 8 کسان وژل شوي او 9 کسان زخمیان دي.
په وشل شویو کې 3 نارینه او د یوې ماشومې په شمول 3 ښځې دي. د ښاغلي زاهد په وینا په وشل شویو کې 3 تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکي نښو د کموالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. د خوست ترافیک ریاست چارواکو تر اوسه پورې د پرونی پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا له لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزي ازادي راډیو ته وویل، د دواړو ټیمونو تیرو دو سیالیو ته په کتو د افغان لوبغاړو روحیه لوړه ده.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشره لوبډلې سر روزونکی رئیس احمدزی نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه بولي چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همداراس وبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبه ده په دغه کې دغه ټاس ګټل ډیر مهم رول لري او لومړی لسورونه هغه کدي لومړی بیټنګ کی وی او په بولینګ کی وی د دغه ګټل به ډیر مهم دي. دوړو لوبډلو لپاره را به شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوبغاړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې ده له هند څخه ډیره غټه ماتي وخوړله.
د افغانستان تر 19 کلونو کشې لوبډلې روانه ونې په نیمه پایلوبه کې پر انګلستان په لږ توپیر وبایلله او پایلوبې ته د وتلو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجې پیل شي. تر 19 کلونو د کشو لوبډلو پایلوبې ته د هند او انګلستان لوبډلې وتلي او ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ دواړه ټیمونه په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
د انډر 19 د سر روزون کې رئیس احمد زیسره به اوس د احمد شیبر د مرکه یو لنډه برخه در تخبر کړل. البته دغه مرکه په فیسبوک او د ازادي راډیو په یوټیوب او ویب پاڼه کتلای شي.
تر 19 کلنو د کومر لوبدلی روزون کې رئیس احمد زیرا سره د دوی تشر اخلاستم. احمد زیسره د افغانستان تر 19 کلنو کم عمر لوبدل وتوانید چې د نړیوال جام تر نیمه پایلو پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم تر رسیدو علتونه څه دي؟ درې علتونه که په لنډو تاسو سره بیان کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو همکارانو تم د چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعن چې ډیر با استعداد لوبغاړي او ډیر بهترین لوبډله جوړ شوی و. نو فکر کوم د دوی خپل مهنت او صنعت سبغه د منګ روزنه ور سره و. نو دغه ټیم دغه قابلیت او چې تر نیمای دغه نیمه په لوب ور دي ځان ورسېږي.
امازه سب دی لوبډلې یو لوب په پایل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمه فائنل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څوټکې کې تاسو بیان کړئ چې څه
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واغستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډیر مخکې پورې لاړ سو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې. په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسیدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمه فائنل پورې موږ لار پیدا کړله. بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه. څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي. داخلي روزونکو سره کار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2000 لوبډلې نه وګوري ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي او مطمئن یم انشاءالله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانه لوبغاړي شته چې پاینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې. تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به دی به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د انډر 19 مشر روزونکی رئیس احمد زیو بشپړ مرکه په فیسبوک کتلی شي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ور بشو بلوچستان ته. هلته د پوځ پر دوو مرکزونو له حملو دوی شپې او یو ورځ تیریږي خو لا هم د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو پوځیانو کره شمېر نه دی معلوم. بلوچ بلتن غوښتونکي د پاکستان پوځ ته په خپلو انتحاري بریدونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. جزئیات دغه رپورټ کې.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمېر په اړه ضدونه خیس راپورونه ورکول کېږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وژل شوي. مخکې پاکستاني چارواکو تر دې د لږو کسانو وژل کېدا تایید کړې وه خو بلوچ بیلتون خوشتون کی چه د دې برید مسؤلیتی منلای وای چې تر 50 ډیر پاکستانی پوځیان وشل دي. دغه هیواد د کورنوی چارو وزارت د څلورو پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وشل کېدو ادعا کړې وه. په نوشکي او پنجګور کې د پاکستان د پوست پر اډې د بریدونو په اړه په بلوچستان ایالت کې ځایي خبریال ایوب ترین آزادي راډیو ته تیره شپه وویل
د بلوچستان په پنجګور کې او په نوشکي کې چاودنې سوي وې. وسلوال کسان چې دي هغه د سرحدي عسکرو د کیمپو ته ننوتلي وو. د بلوچستان کورنۍ چارو مشیر د میرزیا لانګو هغه دا وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې دي 12 امنیتي سرتیر چې دي هغه وژل شوي دي او دغه ډول 14 وسلوال کسان چې دي هغه هم په دې کې وژل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ ښودلی دی. خو بلوچ بیلتون غوښتونکي ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادعا کړې چې تر 50 ډېر پاکستاني پوځیانې وژلي دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ د پاکستان د پوځ 10 سرتیري ووژل شول.
د ترکیه او یونان پولیس نګدی د هوا د سړوالي لپاره د 12 پناه غوښتونکو لمړيني ورسته انخره او اتن پر یو بل په دی غمیزه سبب بولی. تفصیل په دغه ریپورت کې
ترکیه یونانی پولیساتی تورن کړي چې له پناه غوښتونکو څخه یې د ژمي په دې سخت یخنۍ کې جامې او بوټونه په زور ایستلي او بیا یې له خپلې پولې شړلې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو یونانی پولیساتی د دغو 12 پناه غوښتونکو د مړینې مسؤول وبلل. خو د یونان د کټوالو وزیر نوتیسی میتارا چې د 12 پناه غوښتونکو د مړینې د تایید په ترڅ کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر څرګندونې رد کړې او هغه یې دروغی تبلیغات وبلل. د ادعا وکړه چې پناه غوښتونکي هیڅکله د یونان تر پولې نه و رسیدلي، نو څرنګه کېدای شي چې یونانی پولیساتو ځورولي وي. ترکیه او یونان په خپل منځ کې زیات سیالي لري. د دواړو هیوادونو ژور اختلافات د قبرص پر سر دي. ترکیه او یونان په وروستیو کلونو کې تل افغانستان، سوریه او عراق ډیر شمیر پناه غوښتونکو مخه کړې. پناه غوښتونکي هڅه کوي چې د دغو هیوادونو له لارې ځان لویدیځې اروپا ته ورسوي. په ځلونو په یونان کې له پناه غوښتونکو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اولمپیک ژمنۍ مسابقې د چین پلازمېنه بیجینګ کې پیلېږي. ټاکل شوی په دې سیالیو کې د 19 هیوادونو 3000 لوبغاړي په بیلابیلو سپورتي برخو کې سیالي وکړي. تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
د چین ژمنۍ اولمپیک سیالۍ به د رواني فبروري تر 6 پورې دوام وکړي. سره له دې چې چین د دغو سیالیو چې د اولمپیک 24 ژمنۍ سیالۍ دي د رسمي پرانستنې لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون څو هیوادونه د چین د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونې په اعتراض کې پرانستونکو مراسمو ته رسمي پلاوی نه لېږي. دوی میاشتې پخوا کله چې له پخواني دود سره سم د اولمپیک له لومړني ځای یعنی آتن څخه د اولمپیک مشال ولګول شو، څو له هغه ځایه تر پیکینګ پورې ورسول شي، یو شمېر تیبتیانو د چین د حکومت د پالیسیو خلاف مظاهرې وکړې. چین نه یوازې د تبت د مسئلې په خاطر بلکې په شینجن کې د ایغور لشکې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی. د نامتو چینایي تینس لوبغاړي پینګ شوی د بيدرکه کېدو موضوع هم ډیر حیران کړی دی. خو له دې سره سره امریکا یوازې له سیاسي پلوه د چین ژمنۍ اولمپیک تحریم کړی او امریکایي لوبغاړو ته اجازه شته چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ به د پیکینګ ترڅنګ د چین په دوو نورو لویو ښارونو کې وشي، خو د کرونا او وبا د خپرېدو له کبله به په لوبغالو کې د نندارچیانو لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول شي. دوبنۍ اولمپیک سیالۍ هم د کرونا تر سیوري لاندې تر خپل اصلي وخت په ځنډ پیل شوې.
مرانه کوم چې د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته تر دې دمه غواګوي
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه ز فیروز عزیزی درته وړاندې کوم. د پلازمین کابل د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي وروستیو څو ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ سوای دی. د افغانستان بانک وایي دوی هڅه کوي چې د کابل په بازارونو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ثبات وساتي. که څه هم د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې ټیټوالی مثبت خبرګونونه لري، خو کابل ښاریان وایي تر اوسه د خوراکي او نورو توکو په بیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان په بازارونو کې د تمې خلاف د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې راټیټېدل. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې د پنجشنبې په ورځ یو ډالر په 95 افغانیو بدلېده. د دغې ټولنې مرستیال حاجي محمد دادګل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره افغانۍ ثبات پیدا کړی دی او له 123 نه نن 95 افغانیو ته رسېدلې او تبادله شوې ده.
خود دې بدلون لامل څه دی؟ د افغانستان د مرکزی بانک ویان محمد صابر محمد ازادي رادیو ته وویل
په ولایتونو کې او په ځانګړي ډول په سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ زیات ترویج او کارول، په صرافي مارکیټونو کې د اصلاحاتو پیل، اړوند ادارو سره په همغږۍ د اسارو د قاچاق مخنیوي، په همدارنګه د بشري مرستو له لارې بازار ته د کافي ډالرو د راتلو لپاره د اسانتیاو برابرول د دې لامل شوي چې د افغانۍ ارزښت لوړ شي.
دغه بانک له افغانانو غواړي چې خپل ټول راکړې ورکړې په افغانۍ وکړي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیه راټیټه شوې ده، خو بیا هم د خوراکي او نورو توکو په بیا کې کوم بدلون نه دی راغلی. د کابل ښار اوسیدونکی ایرج نعیمی ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو کې د ډالرو نرخونو راښکته کېدو خوشبیني پیدا کړې، خو له بده مرغه دلته چې کله هم د ډالرو نرخونه پورته ځي نرخونه ورسره لوړېږي، خو چې راښکته کېږي بیا هغومره په نرخونو کښته کېدو باندې اثر نه پرېباسي. هیله مو دا ده چې حکومت دغې ستونزې ته پام وکړي او د ډالرو د نرخ راښکته کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو کنټرول ته هم پام وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته او په ځانګړي ډول په تیرو څو میاشتو کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه ډېره راټیټه شوې وه، تر دې پورې چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر آن تر 125 افغانیو پورې هم تبادله شوی دی. خو په تیرو دوه میاشتو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیه کمه شوې.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ احمد تکالور تکتنه کړی.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې یو مطلب خپور شوی چې سرلیک دی له 1 میلیون زیات خلک د اقتصادي سقوط له ویرې له افغانستانه تښتیدلی دي. په مطلب کې راغلی په داسې حال کې چې د خلکو د عوایدو سرچینې په وچېدو دي او لوږه چې د خلکو ژوند ګواښي په زیاتېدو ده. هر ورځ زرګونه افغانان د ایران او پاکستان خواته ځي. ورځپاڼې د نجف اخلاقي په نوم د یو 26 کلن افغان خبرې راخیستي چې د یو قاچاقبر په مرسته ایران ته د تلو لپاره اوس مهال په زرنج ښار کې دی. اخلاقي د نیویارک ټایمز خبریالې ته ویلي دي چې د ته به له لاره نه و پاتې او بیرته کور ته نشي ستنېدلی. نیویارک ټایمز زیاتوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې طالبان واکمن شول، افغانستان د اقتصادي کړکیچ کندې ته ولوید او ورسره میلیونونه افغانان چې لا دمخه لاس او خوله و نور هم بېوزله شول. بلې ورځپاڼې یو ایس ای ټوډی د امریکا د ولسمشر په نوم د کانګرس د غړو پر هغه لیک تبصره کړې چې له افغانستانه له امریکایي ځواکونو سره د همکارو افغانانو د ایستلو په برخه کې د چټکو اقداماتو غوښتنه پکې شوې. د کانګرس له 80 زیاتو ډیموکرات او جمهوری پالو غړو پر ولسمشر جو بایدن غږ کړی چې د تخلیه پروسه چټکه کړي او له افغانستانه بهر د امریکا په پوځي اډو کې ډېره افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې بیړه وکړي. پلیک که همدارس د بایدن له ادارې غوښتنه شوی چې لغیر حکومتي ټولنو سره نږدې کار وکړي څو د دې بهیر موثریت لا زیات کړي او دا خبره یقیني کړي چې د تخلیه په پروګرام کې شامل هغه کسان چې د ویزو غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي د امریکا د مهاجرت د ادارې پروګرام ته راجی شي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس غړي دا غوښتنه داسې مهال کوي چې افغانستان له یو بشري بحران سره لاس ګرېوان دی. اقتصادي له سقوط سره مخامخ دی، خلک له قحطۍ او د ژمي له سړو زوریږي او ځینې یې له دې هېواده په وتلو دي.
د روزګان د عامه روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤلین وایي له هغه وروسته چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد سوای، نږدې 70% ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې دي. پر روزګان ولایت واکمن طالبان بیا خبر ورکوي چې د پولیو راتلونکي کمپاین ته به کور په کور اجازه ورکړي. نور حال به په دې راپور کې واورو.
واکسین خو نو اوس مسجد په مسجد سولي در مخکوز پر کور
سمې ولا د روزګان ولایت د سرمرغاب د سیمې اوسیدونکو دي. د څلورو ماشومانو پلار دی او په ترینکوټ ښار کې مستری خانه کوي. ازادي راډیو ته ویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې ماشومانو د پولیو واکسین نه دی ترلاسه کړی. دی وایي ماشومان یې ځکه د پولیو له واکسین څخه پاتې دي چې دی د ورځې سهار وختي ښار ته ځي او ماشومان یې په کور کې پاتې وي، نو په کور کې بل نارینه نه لري چې ماشومان یې د پولیو د واکسین رضاکارانو ته مسجد ته ورولي.
واکسین خو نو اوس مسجد په مسجد سولي در مخکوز پر کور و، نو هغه چې زما کوچنیان یوازې په کور کې دي نو هغه نسي کولی چې مسجد ته یې راولي. ولې په دې چې راوی بس سبا به دا خلک ما ته وایي چې د ستا معینه یا ما ولیده یا ستا کوچنیان ما ولیده چې مسجد ته دغه راوستلي و، ستا زامن راوستلي و.
د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کری یو بل اوسیدونکي عامر خان ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ډېرې داسې کورنۍ سته چې نارینه یې د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال وژل شوي او سرپرستي یې ښځې کوي، خو کله چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد شوی نو ماشومان یې د پولیو له واکسین څخه بې برخې شوي دي.
باید موږ د سرګرداري څخه خلاص شو. دوی باید هغه کسانو ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي.
خو په اروزګان ولایت کې د پولیو د واکسین د کور په کور مخنیوي نه یوازې دا چې ماشومان د پولیو له دوه څاڅکي واکسین څخه بې برخې کړي، بلکې ورسره سلګونه ځوانان هم بېکاره شوي دي. محمد الله په اروزګان ولایت کې د پولیو د رضاکارانو له ډلې څخه دی چې اوس د پولیو د واکسین د کمپاین مسؤلینو له تېر یو نیم کال راهیسې له خپلې دندې شړلې دي.
موږ تقریبا 2400 نفر وو چې اوس د هغو جملې څخه 1200 نفر پاته دي، ځکه نور ګرده بېکاره سوه. دا پروسه داسې سوه چې موږ مخکې کور په کور پروسه وه، اوس پروسه تیار مشتانو پورې سوې ده.
د اروزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤلین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې لا هم د طالبانو له لوري د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه نه ده ورکړې. په دغه ولایت کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدي ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې مسجد په مسجد واکسین شوی، نږدې 70% ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې دي. پر اروزګان ولایت واکمن طالبان بیا وایي چې دوی د تیر حکومت پر مهال د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه د خپلو سرتیرو د خوندیتوب په مخه نیولې وه. د دغه ولایت د والي ویاند او د اطلاعات او کلتور رئیس محمد آصف ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال د اروزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست او د پولیو د برخې له مسؤلینو سره ناستې کړي او هوکړې ته رسېدلې دي چې راتلونکي د پولیو کمپاین به کور په کور ترسره شي.
په تعصب سره چې زموږ یو تعداد ځوانان د همدې له امله بېکاره سوي وه، د عامه پوهاوي وروسته راتلونکې دوره په پام کې لرو چې ټول د پولیو ضد واکسینونه به په آینده کې کور په کور وي.
سره له دې چې ډېرې کورنۍ تر هر ماشومو پورې د واکسین د رسولو د کور په کور د کمپاین غوښتنه لري، خو تېره اونۍ په اروزګان او یو شمېر نورو سویلي ولایتونو کې یو ځل بیا د پخوا په شان جومات په جومات کمپاین وسو. دا فداسیال کې د چې د 2023 میلادي کال د فایل رئیسی په افغانستان کې د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو په دغه ولایت کې روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي کچېری د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورنه کول سي، یو ځل به بیا په دغه کال کې هم د پولیو مثبتې پیښې ثبت سي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
کندهار سم یالیک نیولې ده او خدای دې وکړي چې دا دې راته زموږ پیغام ثبت کړي. موږ ویل چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي، دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ رئیسه ته واسو خپل کارتونه لرو کارتونه ورته واورو. بیا موږ ته طالبان وایي چې دوی میاشتې بعد راځه، چې دوی دوه میاشتې بعد واسو، بیا درې میاشتې بعد راځه، ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانه وروره، دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري، یا دې څوک کومک راسره وکړي، یا دې موږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې د وچو عورته راکړي، ازادي دی تر ازادي چې څه مننه د خپل کوم.
د اوس لپاره هم دومره، په نورو خبرونو کې به د ما همکاران در سره وي.